گرانو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د دې ساعت خبرونه مو د اسادې په چپو کې پروګرام د ځانګړي د چې احمد شبری وړاندې کوي، او نن د دې خبرونه موضوع ده د افغانستان په اړه د اوسلو خبري او د امنیت شورا خونډه. خو تر هر څه وړاندې مورا بولم د دې ساعت خبرونه ته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت امریکا او نړیوالې ټولنې ته د سراج الدین حقانی د ګواښ اداره کړه. په یو نوي راپور کې څرګنده شوې چې افغانستان ته د مرستو انتقال د بندیزونو له کبله اغیزمن شوی، او شمالي کوریا یو بالستیک توغندی وازمایي. د خبرونو تفصیل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې سراج الدین حقانی امریکا او نړیوالې ټولنې ته ګواښ نه دی کړی. دا خبره د وزارت نن پر خپل ټویټر باندې لیکلې. په ټویټ کې چې نن انګریزي او پرون پښتو باندې شوی، ویل شوی چې له الجزیرې تلویزیون سره د سراج الدین حقانی د خبرو په استناد ځینو رسنیو ناسم راپورونه خپره کړي چې که طالبان پر رسمیت ونه پیژندل شي، امریکا او نړیوالې ټولنې ته به ګواښ پیش کړي. په دغه ټویټ کې زیاته شوې چې حقانی هیڅ ګواښونکې کلمه نه ده کارولې. د ټویټ په دوهمه برخه کې راغلي چې طالبان د دوحې تړون ته ژمن دي، او د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د اف بی آی د تعقیب لاندې کسانو کې دی، او د داسې معلوماتو په بدل کې چې د هغه د نیولو سبب شي $10 میلیون جایزه ایښودل شوې ده. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکن هوینفیلد په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د امریکا او اروپایي اتحادیې د استازو له درې ورځنیو خبرو وروسته وویل هیواد یې د دې ډول خبرو لار هواره کړه، او د دې معنا دا نه ده چې ناروې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دوی وویل ناروې له کلونو راهیسې له طالبانو سره خبرې کوي. د اوسلو له خبرو وروسته د ناروې د بندونو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اوسلو خبرې د یو شمېر افغاني مؤسسو په غوښتنه او د لویدیځو متحدانو په مشوره وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د یک شنبه په ورځ په اوسلو کې خبري پیل کړې، او تر پرون چهارشنبه پورې دوام وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې له ناروې څخه د دې خبرو د کوربتو په خاطر مننه وکړه، او د امریکا او نورو هیوادونو له لوري د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه وکړه. په یوه نوي راپور کې څرګنده شوې چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پر افغانستان د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله مرستندوی مؤسسې افغانستان ته پیسې نشي انتقالولی. د راپور له مخې له دې عمله میلیونونه افغانان د بیړنیو مرستو له ترلاسه کولو محروم شوي دي. په دې راپور کې چې د ناروې د کډوالو شورا خبر کړی، راغلی چې ناممکنه ده هغو میلیونونو کسانو ته مرستي ورسول شي چې اړتیا ورته لري، مګر دا چې د امریکا د خزانه وزارت او نور مرستندوی ټولنې فوري اقدام وکړي، او بانکونو ته د پیسو د انتقال اجازه ورکړي. امریکایي ان بی سی تلویزیون د زینو سرچینو په قول ویلي چې له څو میاشتو ځنډ وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر د قطر د هوایي شرکت په یو چارټر الوتکه کې له ډیر شو زیات امریکایان قطر ته لیږدول شوي دي. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس و چارواکي او له دې موضوع دوه خبرو کسانو کړی، او ویلي دي چې دغه چارټر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا چمتو شوی، او پیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي دي. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشر لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په منځلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر 1900 کلونو د کشرو لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د افغانستان تر 1900 کلونو کشر لوبډلې دوی سیالۍ ګټلې او یوه بایللې ده. سریلانکا په ډی ګروپ کې درې واړه سیالۍ ګټلې دي. او دیو بل خبر لمخې د پاکستان سوپر لیگ لومړی لوبه نن د کابل په وخت د ماشام په ونی مبجو د کراچۍ کینګز او ملتان سلطان لوبډلو ترمنز د کراچۍ ښار په ملي لوبغالي کې ترسره کیږي. په سرجنی پی ایس ایل کې افغان ستوري محمد دبی، اساخیل راشد خان، حضرت الله زازای، رحمان الله ګربز او نور احمد لکنوال هم اخیستل شوی دي. محمد نبی به د کراچۍ کینګز، راشد به د لاهور قلندرز، زازای به د پېښور زلبیو، ګوربز به د اسلام آباد یونایټیډ، او لکنوال به د کوټي ګلیډیټرز لوبډلو لپاره ولوبیږي. د شلو وریزو سیالیو دا لړۍ یو میاشت، یعنی د فبروري تر و وشتمی پوری دوام کوي او ولوب دلی پکې لوبیشي. د پی اس ال لوبي په 2014 کې پیل شو او په خوا په متحده عربی اماراتو کې کېدل، خو سشکال په پاکستان کې دننه کیږي. دا خبرونه لا ساجی رادیو اوري. شمالي کوریا دوه مشکوک بالستیک توغندي د سمندر لور ته توغولي چې لدی سره د هغو وسلو شمیر چې دی هواد روانه میاش ازمویلي شپږو ته ورسید. د جنوبي کوریا پوز پرون چهارشنبه د لند واټنه توغندي و بالا چې په خبره تر 40 کیلومتر پورې لوړ شوی او د 190 کیلومتر واټن له وهلو وروسته د جاپان په سمندرګي کې لویدل لري. پر شمالي کوریا د بندیزونو لمخې د هیواد د اټومي وسلو او لر واټن توغندوی له ازموینو منکړی شوی دی، خو یو شمیر کارپوهان وایي پیونګ یانګ د نویو توغندوی په ازموینې سره هڅه کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا سره په راتلونکو خبرو کې برلاسه دریز ولري. د امریکا ساحلی ګارد وای د دی ویرشته چې د فلوریدا سوایلو تنشته د وی بیړی د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لښول تر 9 پورې کسان مړ شوی بي. ساحلی ګارد ته ورډ مورز ورسته له هغه خبرداري ورکړی شو چې یو تجارتي بیړی یو کس چې د ډوبې شوی بیړی په یو ټوټه پورې نښته و ژوندۍ وموند. ژغورل شوی کس ویلی چې په بیړی کې 9 تنه نور سپاره وو او هیڅ یو د ژغورنې واسکټ نه درلود. د ساحلی ګارد یو افسر جو ان بورډیان خبریالانو ته ویلي چې دی بیړی د جنوري په 22مه له باهاماس څخه حرکت پیل کړی وو او د سمندر په سختو څپو کې ډوب شو. او د هند په ختیس کې یو شمیر پاریدل یو خلکو پرون چهارشنبه په کاری فرصتونو کې د عدالت نه رعایت کېدو په اعتراض کې د ریل ګاډي ډبو ته اور ورته کړ. پولیسو له ډنډو او وشکي به یوون کې غاز په کار اخیستو اعتراض کوونکي تیت پرکړل. د رواني اونۍ له پیله په بهار ایالت کې د دې ادعا په خاطر چې د ریل په دولتي برخه کې د کارموندنې ازموینې عادلانه نه اخیستل شوی له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه کیږي.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. ل نړیوالو سره د طالبانو د اړیکو مسأله دلته چیرو په دې تړاو روانه اونې دوه مهم ګامونه واخیستل شول. یو دا چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ اوسلو ته د طالبانو حیات سفر وکړ. د طالبانو د پلاوی د اکشن بی پورس ناروی ته ولاړ. په لومړۍ ورځ د افغانانو د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره وکتل. په دوهمه ورځ د اروپا، امریکا، بریتانیا، فرانسې، ایټالیا او کوربه هیواد ناروی له ډیپلوماټانو سره غونډې وکړې او د سیشن بی پورس د بشري حقوقو د سازمانونو په ګډون د غربي هیوادونو له یو شمېر ډیپلوماټانو سره ګډه غونډه لرله. د ناروی تر غونډو وروسته د اروپای ټولنې او امریکا له لوري په ګډه خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتل شوې دي چې بشري حقوقو د شزو د حقوقو په ګډون بشري حقوقونه د شزو د حقوقو په ګډون خوندې کړي. د ناروی له غونډو وروسته د چهارشنبه پر ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا غونډه وکړه. د غونډې ته د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وویل موږ له طالبانو غواړو چې له دې موقع څخه استفاده وکړي او د هر نجلۍ او مېرمنې لومړنیو بشري حقونو ته د درناوي په کولو سره نړیوال ډاډ او باور ترلاسه کړي. د امنیت شورا په غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام او زیاتوالي ټینګار وشو. امنیت شورا په داسې وخت کې غونډه وکړه چې مرستندوی ډلې او نړیوالې مؤسسې اټکل کوي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیونه د قحطۍ په درشل کې دي. په دې خبرونه کې مو میلمانه چې کوم راغوښتل دي هر یو چې را سره په خبرونه کې ملګری شو په همغه وخت به درته معرفي کړم. د اوس لپاره هوا علم نورستاني د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک منحل شوی کمیسون مشه او د پانتون استاد زیارمل صاحب خانغه زیارمل په خبرونه کې را سره ملګری دي. دوی ته شرح خلاص فهم لمړی به له اغلی نورستاني د پښتنه وکړم. د شسو د حقونو مسله ډیره یادی شي. تاسو څومره ډاډه یاست یا څومره خوشبینه یاست چې دا حقوق به د طالبان په واکمنۍ کې ترلاسه شي او که ترلاسه کیږي تر څه بریده؟
لیر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته جناب زیارمل صاحب ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو د پښتنې په ځواک کې باید وایم چې د خوزو د حقوقونه انکار کول یا سترګې پټول په یو ټولنه کې د هغې ټولنې د وروسته پاتې والي لامل ګرځي. ښځې په افغانستان کې د ډیرو کلونو راهیسې فعاله وي او هغه لاسته راوړنې چې په دې څو کلونو کې درلودلې واقعا د ستایلو وړ دي، او کله چې حکومتونه تبدیلیږي نو باید ښځې پکې متضررې نه اوسي. د ښځو حقونو ته باید درناوی وشي او ښځو ته هماغه حقونه چې تثبیت دي اتا د اسلام له نظره هماغه باید ورته ورکړ شي. یعنی دا نه شي کېدلی چې یو ټولنه کې چې یو څوک حاکمه کېږي نو بیا دې په دې لوی او عظیم برخې باندې چې هغه میرمنې دي او د ټولنې ډیری برخه تشکیلوي په دې باندې دې سترګې پټې کړي، یا د دېو په حقونو، یا د دېو په غږ پورته کولو، یا دا چې د دېو د حق او د حقوقو نقض وشي دا هیڅ امکان نه لري. او که حکومتونه غواړي چې دوام پیدا کړي، که غواړي چې نړیوالو معیارونو سره برابر وسیږي، نو هغه مجبور دي چې د خپل د دوام لپاره هغه ټول قوانین چې ورته وضع شوي دي بین المللي هغه باید یو ټول ومني.
اغله نورستاني او بخشي اغله نورستاني پښتنه دا داسې څومره هیله لري دې ته چې د نړیوالو دغو فشارونو په ترڅ کې به د طالبانو اداره او د طالبانو حکومت دې ته غاړه کیشته سي هغه حقوق چې نړیوال ترې غواړي هغه افغان جون او میرمنو ته ورکړي.
د حکومتونو دوام نړیوالو مرستو او د نړیوالو د فشار سره تړلی دی، ځکه چې بیل بین المللي اړیکو پښتون کې هم نشي کولای چې یو څوک مخه تلاړ شي، نو په دې اساس باندې دا ډیر زیاته اغیزمند او ډیر زیات تاثیرات خپل لري چې دا فشار هم موجود وي. اما زما په اند باندې بریدون لدی چې کوم فشار موجود وي باید دا حق خوځو ته ورکړ شي. هغه کوم حقونه چې ورته په اسلام کې ورکړ شي دي، اوس خو افغانستان میرمنې هغه د اسلامي حقونو نه خپل متاسفانه محرومې پاتې دي چې یو د هغې نه د کار، یو د هغې نه د تحصیل حق دی. نو په دې اساس دغه فشارونه یا دغه ناستې یا دغه غونډې بدون له شکه چې خپل تاثیرات لري.
مننه زرمل صاحب. کله چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبره کوي چې د دې لپاره چې طالبان په نړیواله کچه ډاډ او باور ترلاسه کړي باید میرمنو ته حقونه ورکړي، تاسو څه فکر کوئ چې تر څه بریده دا حقوق ممکن دي چې طالبان ورکړي؟
سلامونه تاسو ته او د آزادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته او تاسو میلمنې ته. زما په نظر مرسي په اوسلو کې په دغه غونډه کې ګډون درلوده تر ټولو مهمه خبره یو هم پکې د ښځو حقونه و. بشری حقونه تر ټولو مهم او خچون د شذو حقونه د بشری حقونو یو برخه ده. نو دلته د خبرې چې کمی وی ډیر فشار په دې باندې وو چې څنګه وکولای شي طالبان دې ته آماده شي تر څو بشری حقونو ته، د شذو حقونو ته او ځینې نورې برخې چې دلته فشار پر راځي او دوی ته سیاسي مشروعیت تر اوسه نه دی ورکړی، البته بیرونی سیاسي مشروعیت هم دا خبره ده چې د شذو حقونه هغه د فشار دیوالی په توګه دوی یادوي. او زما په نظر خارجیان یا بهرنیان به د ښځو حقونه تر ټولو مهمه موضوع بولی په دې غونډو کې.
کله چې دا موضوع د اوسلو په غونډو کې یاد شو د طالبانو پلاوی څه ورته وویل زرملس؟
طالبانو خود ښځو د حقونو په باره کې دلته موافقه وشوه له په یو ډول. هغه په اکثره مواردو کې مثلا ښځې مکتبونو ته یا ښوونځي ته د درس حق ورکول، یو ویل چې د مارچ تر میاسي پورې به دغه مشکل حل کړي. د کارانوندې ویل چې په ځینو ادارو کې هم دا اوس شدي کار ته ځي او د کار زمينه ورته برابره ده، اما په ځینو برخو کې چې موږ ورسره یادونه وکړو چې دغه ادارو ته مثلا نه ځي یا کار نه محرومي شوی دي، دوی ویل چې ان شاء الله په راتلونکو وختونو کې به موږ ټول شذو ته په کم ځای کې ضرورت وي د کار اجازه به ورکوو. اما دا یو ډیر غټ بحث ضرورت لري، دوی سره باید نور هم د خبرې ادامه پیدا کړي تر څو دوی ټول هغه حقونو ته چې سدي او یا انسان ورسره په مساوي ډول ورته ضرورت لري ټول انسان باید سدي ځنې برخمن شي.
مننه زرمل صاحب. دلته دا خبر هم د طالبانو استازي کوي، البته په دې خبرونه کې مو د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ته هم بلنه ورکړې ده چې کله د دوی ټلیفون رخ شو دوی به هم په دې خبرونه کې برخه سره واخلي. ډېرې پوښتنې دوی ته راجي دي. خو اغلی نورستانی، ستاسو په باور د ښځو د حقونو د مسلې ترڅنګ طالبان دا خبره کوي چې ځینې بهرني هیوادونه بهانه کوي، مثلا وایي چې د میرمنو حقوق که چېرته دا ورسره ومنو بیا نور حقوق غواړي، او په ورته وخت کې دا خبره هم کوي چې افغانان خپل کلتور لري او ځینې رواجونه او کلتورونه باید مراعات شي او په هغه کې خارجان مداخله ونه کړي. ستاسو نظر څه؟
زه فکر کوم چې دیو کدا غیدا کوي چې خارجیان دا یو پلمه امداد خوز حقوق دی، بیا دلته خو نور بشری حقوق هم دی چې لکه زیارمل صاحب چې ویلي چې یو د هغې نه د ښځو حقوق دی، نو بیا نور مسایل هم په بر کې نیسي. آیا په دې ټولو کې به د دیو پلمه وي؟ زه فکر کوم چې د پلمې مسله به دومره مطرح نه وي، ځکه چې افغانستان بعضې تعهدات، نړیوال تعهدات او کنوانسیونونه ته متعهد دی، نو په دې اساس باندې هغه باید مراعات کړي، ځکه که هغه نه مراعت وي خو بیا لامل به یې دغه وي چې رسمیت پېژندنه به نه وي، لامل به یې دغه وي چې د حکومتونو دوام به دومره ډېر زیات هغه نه کېږي، یعنی متصور به نه وي، او د هغې په خوا کې به بعضې نور کومکونه چې د افغانستان ټولنه او افغانستان ورته نیاز لري هغه به یا لږ کېږي یا به ډېر نه وي. نو بیا دغه اضرار هم مد نظر باید ونیول شي چې دا هم یو برخه ده چې باید ورته دی وي ورته ډېر جدي پاملرنه وکړي. نو زما په اند باندې چې دا به پلمه نه وي، دا یو ضرورت دی، او د افغانستان میرمنې هم ضرورت لري همدې ته چې نړیوال هم د دیو غږ واوري او د دیو د غږ سره خپل غږ غبر کی، ځکه د یو لاس نه ټک نه خیژي. نو په دې اساس باندې دغه د ضرورتونو له جملې نه زما له انده چې نه دا به د فشار موضوع نه وي، ځکه چې لکه د مخه مې چې وویلې نور مسایل هم بیا په بر کې نیسي، نو په دې اساس دا یو ضرورت دی.
آغلی نورستانی، تاسو مخکې هم دا خبره وکړه، اوس مو بیا هم وکړه چې که چیرته دغه خبرې ونه منل شي دا د حکومت د دوام خبره ده، د دوام مسله ده. فرزن طالبانو دغه غشتنی د نړیوال ټولنې ونه منلې، د دوی حکومت ولې باید سقوط وکړي؟
نو که سقوط هم نه کوي ډیره برخه به ناراضه وي، لکه میرمنې چې خپل حقونو ته ونه رسیږي، تحصیل ونه کی، بیرون کارونه کی، د کور نه بهر ډیرې خزی دي چې هغې خپل میړونه د تحمیلي جګړو په اساس باندې متاسفانه له لاسه ورکړي. هغه د خپل د کور ټول تمویل او عشه و باته یوه میرمن کوي، ممکنډې لرو، یتیمان لري هغې، نو ډیرې خزی بیرون د کور نه کار کوو، معاشې راوړه. نو اوس که د هغې دغه مخه یې ونیول شي د دې کار، هغه به څنګه کوي؟ دا د دې کورنۍ به څنګه کېږي؟ د دې ماشومان به څنګه کېږي؟ موږ خو اوس ډېری ښځې کونډې لرو، د دې کونډو سرنوشت به خیسه رقم کېږي. نو دغسې خبرې دي، او ډېری مسایل د دین دي چې خلکو تحصیل کړی دی، یعنی سرمایه د خپل کورنۍ مصرف شوي ورباندې چې هغې درس ویلی، تحصیل یې کړی، بلاخره د دې لپاره کړی چې په آینده کې خپل ټولنې ته مصرف د خدمت وګرځي د خپل ورونو سره خوا په خوا. نو که دا مخه د دې د کار نیوله کېږي، نو دا دومره تحصیل، دا دومره زده کړه، دا دومره د دې زیار او زحمت، یعنی چې دیده، او د دې په خوا کې بیا دا دومره ډیرو کلونو د ارزښتونه چې موږ یې لرو په ټولنه کې خپل، دغه باید ټول یوې خوا ته، یعنی په دې خو موږ اکتفا نه شو کولای چې ډاکټران ځي، مثال یو بخش د صحي فعاله ده یا یو بخش د یو کار په ټولنیزو برخو کې فعاله ده، نه، باید پر مجموع کې دا دستګاه او دا ماشین باید داسې وګرځي چې په هره برخه کې باید د ښځو فعال حضور وي. د افغانستان میرمنې خپل اسلامي حقونه غواړي، هیڅ کله د افغانستان میرمنې زما په اند غربي حقوق نه غواړي.
همدغه موضوع وبخښئ آغلی نورستانی، همدغه مسله ډیره د بحث وړ ده. مثلا افغان میرمن اسلامي حقوق غواړي، کوم اسلامي حقوق؟ آیا هغه اسلامي حقوق چې په سعودي عربستان کې ورکل شوی دي؟ نه، په عمل کې. هغه اسلامي حقوق چې په پاکستان کې ورکل شوی دي، هغه اسلامي حقوق چې په لبنان کې ورکل شوی دي، کوم اسلامي حقوق؟ د یو وطن مثال فرض کړئ، د یو هیواد
وزارت دغه هیوادونه چې دي دا تاسو چې نمونه واخیستل دغه ټول اسلامي هیوادونه دي. آیا په دغه عربستان کې اجازه خوځو ته یو وخت نه و چې ډرایوري وکي وسینه کوي
مثلا حال ته او بخشه د عربستان مثال د عربستان په 2013 کال کې عربستان چلور لکه شاوخوا چلور نیم لکه محصل او محصلین په د امریکا په متحده ایالاتونو کې لرلی چې 80% نجونې وي. دغه به طالبان څرنګه مني چې بهر ته به نجونې د تعلیم لپاره استي؟
نو دا باید ومني، دا یو بین نړیوال منل شوی حقیقت دی. یعنی دا د سیستم دی چې تاسو وای یا زه وایم دا عملا موجود دی. سفیران لري عربستان دغه اوس، بیا په دې پاکستان کې څه موده مخکې لوړه ونکړله په ستره محکمه کې یوې قاضي مېرمنې. نو دا خو یو اسلامي هیواد دی، آیالته وزیران نشته، آیالته ښځې کار نه کوي. نو کله چې هلته یو اسلام تطبیقیږي او زما په هیواد کې بل اسلام تطبیقیږي، اسلام خو یو اسلام دی، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو او ورته متعهد یو، د اسلام دین ته ژمنتیا لرو، الحمدلله مسلمانان یاسو، د مسلمان میندونه دنیا ته راغلي یاسو، د مسلمانو پلرونو نه. نو دا خو د دې معنا نه لري چې هلته د هغې واقعه حقوق لري، اما په افغانستان کې دی نه لري. موږ د طالب نه همدغه حق دغه ښځې چې یو غږ پورته کوي یا د خپل د حق غوښتنې کوي، خو همدغه حقونه دي چې کار وکړي، بیرون تحصیل وکړي، پوهنتونونو ته لاړ شي، د پوهنتون دروازې تړلې دي. خصوصي خو یې بزنس دی، مګم دولتي پوهنتون د کابل خو تړلی دی. خو درسته ده چې دا د اسلوب په ناسته کې یو تعهد موجود دی، خو خدای دې وکړي چې دغه تعهد او دغه ژمنتیا په عملي بر بنا ورکړي. دا د افغانستان د خلکو لپاره ډیر زیات مهم دی، په ځانګړې توګه میرمنو ته.
مننه. لایې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړه.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
له نړیوالو سره د طالبانو د اړیکو مسأله دلته څیړو. البته دا موضوع د اوسلو او د امنیت شورا د غونډو په رڼا کې څیړو. د خبرونې میلمانه مو تروسه هوا علم نورستاني او خانغه زیارمل. زیارمل سب کتا ستراشم د اوسلو په غونډه کې تاسو ویل چې هلته تاسو برخه هم لرله چې طالبانو ځینې ژمنې وکړي، لیکن طالبانو خو د اگست له 15 راورسته هم ځینې ژمنې کړې دي. په نن سبا کې چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه په خپلو خبرو کې چې طالبان وایي چې د حمل له میاشتې وروسته به د نجونو مکتبونه پرانیزي، لیکن آیا دا خبره چا ونه کړه چې نن سبا په ګرمسیرو سیمو کې لکه په کندهار کې، لکه په هلمند کې او په ځینو نورو سیمو کې، لکه په ننګرهار کې د نجونو مکتبونه بندي د دوی خو یو کال ضایع کیږي؟
ګورې شوار صاحب، دغه غونډې یو مثبت اړخ هم دا و چې ډېرې جدي خبرې وسولې. دغه د افغانانو دغه یو د طالبانو ډله او یو د عام افغانان مدني ټولنې او ژورنالیستانو د خلک ته دوه ګټه دا و چې ټولو په ډېر جدي ډول مخامخ تقریبا 15 ساعته په همدغه باندې بحثونه وکړه، او دغه هر مشکل چې موږ په خپل ملک کې هیواد کې دا اوس وینو یا درکو دغه شریک شو. دوی ځینې دلته خبرې شریکې کړلې او په دې تاکید وکړ چې موږ تر اوسه په دې باندې چې نجونو تم د زده کړو مکمل ډول اجازه نه دور کړې، اما په اکثر ولایاتو کې موږ دا پریشي دي اجازه مور کړې چې دوی لاړې شي، او دا وعده یې وکړله چې دوی به تر مارشه پورې ټول مکتبونه خلاص کړي. دوی مثلا ځینې مشکلات یاد کړي، مثلا د بودیجې مشکلات کې دایسي حالت وو، یا د کورونا له عمل له مخنه دا مکتبونه یا ځینې ادارې تړل شوي وي. نو اوس خو وعده وکړه وګورئ چې په عمل کې دوی څه کوي، چې ځکه اوس خو دا خبرې په اوسلو کې په یو رسمي غونډه کې هم دا شریکې کړلې چې دوی تر مارچ پورې دوی اجازه ورکوي.
بله، لدې پرته د نجونو له مسلې پرته نور کوم موضوعات یاد شو که چیرته تاسو اشاره ورته وکړي چې له طالبانو غوښتل شوي؟
په دې غونډه کې څو خبرې ډېرې مهمې وي. یو په دې باندې بحث وسو، موافقه وسو چې د زور پر ځای نور باید خبرې او بحثو ته ادامه ورکړل شي، ځکه چې د افغانستان معضله چې ده د دې د حل لاره دا نه ده چې نور جنگ وکړل شي، زور په زور باندې قدرت ترلاسه شي، که څه هم اوس خو په زور ترلاسه شوی دی، اما له دې وروسته موږ کوم بل آپشن نه لرو. نو د تقابل پر ځای باید تفاهم وسي، بل سیاسی جوړجاړي سره سره یو همشموله حکومت باندې تاکید وسو او زموږ هدف هلته ډیر واضح و. موږ طالبان ته وویل چې زموږ هدف د همشموله یا ټولګډونه نه دا نه دی چې یو څو تنه بدماشان یا مافیا یا غله یا هغه خلک چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان شتمنی لوټ کړل هغه بیرته ځای په ځای کړل. یو څو نفره چې دا اوس د طالبانو سره غونډې لري په کابل کې یا په هر ځای کې دا د افغانستان اصلي نمایندگان نه دي. په افغانستان نمایندگان عملته په افغانستان کې دي بیرون دي. هغه چې یوازې هدف قدرت نه دی بلکې د افغانستان لوی ګټې دي او دا ډیره ښه خبره وه. ټول ورته وویل چې نور موږ دغه یو څو نفره په قدرت کې نه غواړو. هر څوک چې وطن ته ژمن وي وفادار وي تخصص وي. یو خبره چې هلته ډیر بحث پوس او خصوصا ما دا خبره شریکه کړه چې هلته باید تخصص ته ارزښت ورکړي سي ځکه طالبان یو ډول ټاکنې چې اوس کړي دي ګمارنې غیر عادلانه دي. یو ملا یا عالم د یو تخصصي څنګه کار کولی
زرمل سر محترم همدا موضوع مهمه ده. د دې په ځواب کې د طالبانو پلاوی تاسو څه وویل؟
طالبان خدا تاکید و تایید کړله چې دوی بعضی مشکلات لري چون امنیتی وضعیت دوی یو دم راغله. دوی هم داسې توقع نه درلوده چې په دومره لنډ وخت کې به سکوت وسی. نو دوی وویل چې موږ په دغه باندې کار کوو او تاسو له موږ سره مرسته وکړئ. ما یو مثال دوی ته ورکړ شیبر صاحب چې ما ورته وویل چې تاسو د افغانستان بانک رئیس د اوس یو عالم د دین ټاکلی دی. سوال ما دا و چې که چیرې یو څوک په پولي مسایلو د پیسو په ارزښت ساتلو په انفلیشن او په بعضې نورو مواردو پوه نه شي هغه به څنګه دغه یو مهمه اداره رهبري کړي او څنګه به د پولي ارزښت ساتلو لپاره یو څوک کار وکړي؟ څنګه به له هغه نه هغه لاندې کارمندان یا د هغه د افغانستان بانک کارکوونکي د هغه نه متاثره شي؟ څنګه به دای رهبري کړي؟ ټولو په دې باندې موافقه وکړه چې بله دا مشکل دی. موږ ځینې غیر تخصصي ګمارنې کړي دي او آینده کې به انشاءالله د دې اصلاح لپاره په ګډه کار کوو.
مانه نظر مل خبره بله او مهرباني تاسو بل خبره
یو خبره بل دلته بل مرسي ډیرو سره مهمه او هغه باید یادونه سی وای. هغه بشري حقوقونه او بشر دوستانه مرستي وي. موږ له دوی نه مو غوښتل چې کچیره بشر دوستانه مرستي سی تاسو په دې تاکید وکړئ. موږ هم د نړیوالو سره د خبري شریکو چې دا په صحیح ډول تر هغه خلکو ورسیږي چې هغه واقعا مستحق دي. یا موږ دا هغه نظر ورکړ اکثر ټول هم اشتراکونکو چې کچیر په نغدی ډول د غمرستي د خارجیانو نه بیرته افغانانو ته ورسیږي د چې ترڅو د افغانستان د کار په مارکیټ کې د پیسو جریان پیدا شي. نو دا خبره ډیره مهمه وي زما په نظر.
مننه نظر ملسب. ازادي په پو کې پروګرام دی. په پروګرام کې مو میلمانه دی هوا عالم نورستاني او خانغه زیارمل. او ریتونکو ته مخه کو تاسو کولی شئ چې د واتس اپ، سکایپ او ټلیفون د لارې په خبرونه کې برخه واخلي او ورته مخه هیله کوم چې په لاندو خبرې وکړي چې ګانش مې راوړیدونکې په دې خبرونه کې ګډون را سره وکړي. د واتس اپ شمیره مو ده 00422211204001. په همدې شمیره تاسو زنګ هم راته وهلی شئ. د شمیره تکراروم 00422211204001. لا څنګه به مطلب دا دی چې د ټلیفون د لارې هم لدې شمارې کې تاسو استفاده کولای شئ او د ازادي رادیو د سکایپ له لارې هم خبرونه کې ګډون کولای شئ. یو اوریدونکو را سره مهرباني وکړئ. ازادي په سپوک پروګرام دی تاسو پلان کېست. بله
تاسو السلام علیکم. د غزنی ولایت د یکو څلور چې مېلمه چې بنده دا پښتنه ده چې د دنیا ولی د نیمګو حکومت په رسمیت ته پېژني. هغه خلک چې د حکومت په ټولو غوښتن کې واکمن هم ده او اوس هغه د یو ټایم وخت دی او حقونه یې هغه د په جای دي خزو راتلون کې کال کې به ان شاء الله مختبونو پلاس یو
نو خسراتون کې کال کې خلاص ول بادله خبر نړیوال نو کراتون کې کال کې خلاص ول مکتبونه بیا به نړیوال بادله خبر ګور چې نړیوال نورې څه خوشتنه لري او یا منی او کنه. بله
سید طالبان حکومت چې نو د اوس پرتم نه لري او نه اقتصادي داس په خوړال ده د اوس وو کولای چې په درهاو معلمان دي او استادان دي په هنتونو نو بس دې حالته باندې زنه په لګولې حالته بیا کدی غو ماش بیا به څنګه کېل دا دې وضعیت سګور مونږ د دې ماش ګمان نه کوم سره کې د اوس حالت
مننه چې خبرونه کوم برخره سر وخت بل اوریدونکو ته مخه کوم مهرباني وکړي. بله تاسو په لاندې او بخښه ستاسو ټلیفون ډیر خراب دی. ستاسو ټلیفون ډیر ګډوډ دی نه سره اورو. بل اوریدون کې ته به مخه کو مهرباني وکړئ یو ساری پڅپو کې پروګرام دی تاسو سره است د دې ټلیفون قطع شو تاسو سره است مهرباني وکړئ
بل السلام علیکم
و علیکم السلام
شبر صاحب سلامونه
و علیکم السلام مهرباني
مانه کو شم څه وګورې نه تقریبا اوس دا نوې حکومت راغلی دا اره موږ دا تیر حکومتونه چې وګورو یعنی موږ به د څه فکر کاوه چې دا عام خلکو نظر موږ غوښتې نه څه خلک زیات راپو څه خار خلکو خار خلکو تاسو به تر باندې میږي چې معمولا شهر حکومت راغلی بي تګداري کړی دی نه بیا اطراف خلکو ګورې چې دغه مخالفت کوي دا نو اوس طالبان نو خو ګزینه نه کار اخلي یعنی کوي چې ټول اشخارونه یعنی دې خلکو نه استفاده وکړي ټول خلک شامل کې حکومت کې موږ په افغانستان کې بغاوت هم کې مشکلات هم راځي نو یو تعداد خلک شي وګورې چې اوس ډېر ګرمه خو نه خطا دی چې موږ حقوق دي نه مثلا حقوق سیدا چې اسلام ورکړي دا ټول خلک ته پابند دي نه طالبان هم پابند دي نه ملکي وګړي نو حقوق غواړي نو دا اولاد دي نو موږ وګورو چې ور ټول خلک راځي چې ټول خلک هم شمول حکومت جوړ کړي دا خلاص تاسو سره ټول مشکلات به موږ څوک څوک کوي نو یو تم خو یو څه چې دا وګورو چې حکومت به پایښت نه پیدا کوي نه مشکلات پیدا کوي نو اوس دا کار روان دی افغانستان کې په خارج کې وګورو چې اوس نو کې غونډه کې ان شاء الله چې ما غونډه واوري ته تقریبا غوډي وختونه درو خارجانو نو موږ هغه خپل نه نه ټول څه برابر باندې سره یو تا په تر شل وګورو چې نو دا به خو کاري موږ ټول وتا محترم ها
مننه بل اوریدون کې ته مخه کو مهرباني وکړئ یو ځریب څه پوک پروګرام دی مهرباني
سلامونه تاسو ته نورودونکو ته معلومات ته وخت مو بخیر
مننه مهرباني
مننه قربان زه خدای وایل غواړم لکه اوسنی وخت موږ لکه موږ وایو چې امنیت خو ستاسو نظام په پرتله خو نظام شته د تاسو خو ستاسو ملخص نه نو یعنی خلکو ته باید کاری فرصتونه برابر شي ځکه ځوانان مټول تعلیم یافته ځوانان ملخ هواد باندې روان دي خارج روان دي نو ښه خبر هم دغه چې خلکو ته کاری فرصتونه برابر شي نړیواله نوم هله دغه چې دوی پر رسمیت وپیژنې او د حکومت بدجه چلتا بند شوی دا یا کنګل شوی دا هم باید رخصت شي او بل خبر چې ما اوس په سوشل میډیا کې وبرد چې د طالبانو وانځ بیولا مجید ویل چې موږ ډیر نظام کسانو ته یا لوړپوړو چارواکو ته په نظام کې د دوی راګډول یا ټول شمول کول د دوی پښتون باندې ناممکنه خبره ده خو زه دغه سوایم چې یعنی دوی لوړپوړو چارواکي چې ټول وو د ډیر نسخه خلکو دوی ته باید هیڅ صورت ګډون ورنه کی خو دغه چې ټول دوه خلک چې دوی د خپل حکومت کې ونیسي په خپل دولت دوی تم غډون ورکړي او شتونه خلکو ته برابر وي
مننه یو بل اوریدون کې اخلو بیا مل منو ته مخه کو مهرباني وکړئ تاسو پلان کې اس
السلام علیکم شپه ته ځنه راغلې
او مهرباني او تاسو आवाज اور
روزانه د مل منو ته جن سلام وړاندې کوم او ځما د خور نه دغه پښتنه ده کنه که مثلا چې د نړیوالو حقوقو په مرشد کې زمونږ اسلامي حقوق مثلا نفسيږي یا هغه د اسلامي حقوق څخه رسیدي نو زمونږ د افغانستان د خويندو مثلا کومه راه د اسلامي حقوق ترجیح کوي یا نړیوال حقوق ته او دویمه پښتنه مې د خور نه داده چې مثلا بغیر د تعلیم په ادرشل کې په ځینې ولایتو کې دولتي یا غیر دولتي پانتونونو مکتبونه باندې د دغه نه علاوه د خزو په مخ کې کومه دزګاه د کار پرته ده چې دا دزګاه چاډان د خزو نشي کولای چې نه د کار په وجه باندې استفاده وکړي
مننه چې خبرونه کوم برخره سره وخسته اغله نورستاني ورستي پښتنه تاسو ته او نورې پښتنې تقریبا عمومي وي د پښتنې ته ځواب ورکړي او د نور په برخه کې هم په لاندو خپل نظر لطفاً سرګند کړئ
زه هم خپل سلامونه د ورور ته وړاندې کوم ما خبرو کې د مخه ویلي چې د افغانستان مېرمن خپل اسلامي حقونه غواړي چې اسلامي حقونه مونږ ته راکړ شي هغه په اسلام کې آتا چې یو مېرمن خپل ماشوم ته شوه ورنکي نړۍ ورته نشي ویل چې ته ورته شوه ورکه یعنی تر دې هدا حق خزي ته ورکړ شوی دی هر څه په قران شریف کې د نساء سوره د خزو مختص ده یعنی مونږ هغه حقوق وړو چې په اسلام کې مونږ ته راکړي دي اسلامي حقوق خو اوس متاسفانه مونږ ته نه دي راکړل شوی لکه د مخه مې چویل چې د تحصیل حق ده په ټوله کې زه ویل شم چې مونږ خپل اسلامي حقوق وړو زمونږ اسلامي حقوق باید مونږ ته راکړ شي او بل ویل چې د ورورو ویل چې چیرې دزګاوی دي چې اوسینل ته خزو کار کوي او اوس د کار پاتې دي زه د سره دا منم، اما په ډیرو وزارتخانو کې یعنی که ښځې مامورینې وي نو په بعضې شعباتو کې د خدمې په صفت کار کړی دی، کارګرې په صفت کار کړی دی، اوس خو همغه کار هم د دې د لاسه اخیستل شوی. او دا خبره باید زه واقعا په تاسف سره ووایم چې موږ په افغانستان کې لویې فابریکې او لویې د جنګونو په اساس باندې هیچا ونه شو کولی چې داسې یو سرمایه ګذاري هلته وکړي، یعنې دغه همیشه د ناامنۍ او د اختطاف او دغه نګرانیګانې او ننګونې وي د سرمایه دارانو په مقابل کې چې هغې وکړ درسته پانګوالي هلته نه کوله، د دې په خاطر باندې چې هغې په خطر کې و چې دا هم د ناامنۍ وجه وه. یعنی موږ لویې فابریکې واقعا هم نه درلودلې چې هلته څو زره مېرمنې د کار وکړي او اوس یې کار د لاسه. دا درسته ده چې دغسې یو شی موجود نه و، اما په ټوله کې خو یو زمینه د کار وه، یوه زمینه د کار وه، څوک په یو ځای کې مصروف، څوک په وزارت کې مصروف، څوک په یو ماسه کې مصروف، یو کار یې کوه. اوس هماغه کارونه په ټپه ولاړ دي یا د دېونه اخیستل شوي دي. نو دغه یوه ستونزه ده، یوه ننګونه ده چې د افغان مېرمنو په مقابل کې موجود دي. هغه څه چې موجود دي هغه نه باید استفاده وشي تر څو چې په راتلونکي کې نور څه ورته هغه کېږي. او دلته په مجموع کې یو ورو ویلې چې ولې دا حکومتونه، یعنی نړیوال حکومت په رسمیت، د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژني. نړیوال خو مینه مغه نړیوال معیارونه دي چې افغانستان لکه د مخه چې ما ورته وویل چې هغې ته متحد دی، ژمن دی، هغه خو باید په نظر کې ونیول شي چې هغه لامل د دې رامنځته شي چې د رسمیت پېژندنې موضوع مطرح شي. نو کله چې دغه بعضې ارزښتونه چې موږ ورباندې خبرې وکړي چې بشري حقونه دي، د ښځو حقونه دي، د دې ارزښتونو لپاره دي او متحد پاتې نه شي، خو طبعا رسمیت پېژندنه هم ورسره نشته. د نړیوالو معیارونو سره چې څوک ځان برابر نه کړي مشکله ده، ځکه اوس بدون د نړیوالو اړیکو نه دوام د یو حکومتدارۍ ناممکنه دی. هغه نړیوالې اړیکې به باید سړی ټینګوي، د همغې په مطابق به هر څه وړاندې سي، او که دا ونه شي خو طبعا هماغه ستونزې به ادامه پیدا کړي. نو د دې ورور د پوښتنې په ځواب کې زما ځوابونه هم دا وو چې حقوق زموږ اسلامي غواړو، او هغه موجوده کارونه چې ښځو په لاس کې درلودل هغه باید ورته ورکړ شي تر څو چې په راتلونکي کې بیا نور لوی کارونه وشي چې لا نورې ښځې هم مصروفه شي، چې هغه بیا بعدي او وروسته خبرې دي.
مننه اخلي نورستاني. زرمل صاحب، البته یو یادونه وکم، اوریدونکو ته د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ته مو بلنه ورکړې وه، هغوی ژمنه کړې وه چې 15 ثقیب په پرې خبرونه کې برخه اخلي، خو د هغوی ټلیفونونه مړ دي او جواب نه ورکوي. زرمل صاحب، تاسو د اوسلو غونډې ته کبیر تراشم، د اوسلو په غونډه کې د میرمنو د حقونو د مسلې ترڅنګ ځینو موضوعاتو ته تاسو اشاره وکړه، لیکن ورسره تر دې چې تاسو د طالبانو له پلاوي سره وکتل او له نږدې مو خبرې وکړې، څومره ډاډ مو ترلاسه کړ چې ممکن هغه غوښتنې چې له عادي افغانانو سره دي او هغه غوښتنې چې له نورو کسانو سره لکه ستاسو سره له نورو سره دي، دا به طالبان ترځای کې او پوځای کې؟
شیبار صاحب، یو خبره مخکې دغه د یو ورور په جواب کې به ځای وو لنډه یادونه وکم. دوی وویل چې د پخواني حکومت په رهبری ساته یا په لوړو بستونو کې چا کار کو دا باید ونه ګمارل سي او په ټیټه ساته مامورین. دا خبره زما په نظر درسته نه ده، ځکه د کار د قانون له مخې هر څوک کولی شي چې په کوم فساد یا نورمو مشکلات ونه لري هغه کار وکړي. زما مخکې مې یادونه وکړه چې هر څوک په هر ساعت او په ټیټ رتبه کار کوونکی و یا لوړ رتبه، که چیرې تخصص ولري په ساعت کې ښکیل نه وو او واقعا هغه ادارې وطن ته وفادار او هغه ټولو ته باید کار زمینه بیرته برابر کړي، هغه که په هر ساعت وي. او بل یو خبره دلته ما زه باید یادوري وکړم چې د حس سیاست چې د دومره وخت اوري تاسو شي برسه. هلو،
بله.
او بل دا یو مشکل د افغانستان دا دی په 40 کلو کې چې دا 40 کاله موږ د حس سیاست کارو. که تاسو فکر وکړئ د حزب د خلکو پرچم ډاله یا تیر حکومت د 40 کاله یا د طالبانو تیر امارات، د ټولو کې مشکل دا و چې یو ډاله دوی له ځانه لري ساتلې و او هغه د دې باعث شوی چې هغه وروسته بیا دوی ته مشکلات جوړ کړي او په یو رقم د دوی نظام د همدغو ډلو له امله ړنګ شوی و.
را به ستاسو خبرو ته زما په نظر زه خوده غونډې ته یو څه هله هله مان یم که څه هم باید هر کار باید پریښودل شي چې عمل کې طالبان څه کوي، ځکه دا خو سیاسي معاملات دوی کوي. طالبان امریکایانو نړیوال هیوادونه او د نړیوال ټولنه هغوی هم خپل شرطونه وړاندې کوي. دوی به په مقابل کې دوی هم یو څه نرمي شي، ځکه که نرمي ونه شي نو خو دوی ته رسمیت څوک نه ورکوي. او همدغه د ښځو حقونه، بشري حقونه، اما شمول حکومت یا نور موارد، دا خو ټول په همدغه پورې دوی تړلي دي امریکایانو یا خارجیانو نړیوالو هیوادونو. حتی ناروې هم په د آخري غونډه کې چې له موږ سره خبرې وکړې د ناروې چارواکو، هغوی دا ډېر ټینګار سره وویل چې که چېرې دوی همدغه موارد مراعت نه کړي او یو جوړجاړی ونه کړي، موږ حاضر نه یو چې دوی په رسمیت وپېژنو. نو زما په نظر طالبان اړ دي چې یو سیاسي جوړجاړی رامنځته کړي، مثلا موقت قانون نافذ کړي، مثلا لوی جرګه جوړه کړي، بیا وروستي ګامونه واخلي. زما په نظر ډېره مهمه ده چې طالبان له دوی سره کار وکړي، که او که کار ونه کړي فکر نه کوم په همدې ډول دوی په مخ لاړ شي.
مننه زرمل صاحب. اغلی نورستاني، د پروګرامم تقریبا 15 دقیقې پاتې دي، د دغو غونډو په ارتباط او تر دې مخکې چې کومې غونډې شوې دي، البته د اوسلو غونډه د دې نظر نه اهمیت درلو چې لومړی ځل و چې په رسمي شکل باندې د غربي ډیپلوماټان له طالبانو سره په خبرو کې برخه اخیسته. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی مخکې لا ویلي و، څو میاشتې مخکې دا خبره په اسلام آباد کې کړې و چې د نړیوالو تعامل له دوی سره ډیپلوماټیک دی، نو دوی ډیر هیله مند دي. په دغه شرایط کې تاسو څومره تمه لرئ چې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي او حالات به عادي شي؟
مننه. د رسمیت پیژندنې مسله خلا مخکې تر مخکې به چې سړی ووایي چې په رسمیت به پیژني که به نه پیژني، ځکه چې نړیوال به هم خپل شرطونه لري او خپلې خبرې به لري، او هغه غوښتنې چې نړیوالې مطرح کوي او د شرط په توګه یې دي و تقدي چې دغه کارونه چې په هغې کې ډېر تکرار شو چې دغه حقونه دي او د ښځو حقونه دي او بشري حقونه دي، همه شمول حکومت جوړول دي، دا خبرې. نو دغه مسائل دي چې دی اوس طالبان چې کله د احت وګرځېد او لاړ هېواد ته، چې دی اوس څومره ژمنتیا ښایي. نو دغه ژمنتیا که د دې وښودل شي، نو طبعا دا چې راغوښتل کېږي او غونډې ورسره کېږي، طبعا یو څه خو به دی ولري. اما د رسمیت پېژندنې مسله به هغه وخت معلومه شي چې دی د خپلو خبرو ته څومره عملي بڼه ورکوي. اما په مجموع کې زه فکر کوم چې دلته طالبان ډېر برلاسي او برلاسي په دې معنا و چې دوی دعوت شول رسمن او په ناروې کې ورته زمینه ده، دغه مرکز د ناروې کې ورته زمینه ده، داسې یو ناستې جوړه شوله. نو دا دغه د دې د پاره واقعا هم یو لوی شانس او یو چیز فکر نه کېده کنه. او هلته چې کوم مسایل مطرح شو، نیغ په نیغه میرمنې وې د مدني ټولنو استازي او د دې په منځ کې ډیپلوماټانو د مختلفو هیوادونو استازي، کله چې دی مخامخ سره کېناستېدل هم مخامخ خبرې نیغ په نیغه وشولې، د نظریات تبادله شول، دی او د هغې واورېدل، هغې او د دې واورېدلو، بلاخره سپارښتنې وشوې چې تاسې به دا کوئ، هغې هم بېرته ژمنتیا وښوده چې بالکل به یې موږ کوو. نو دغه په مجموع کې یعنی یو هغه دی، یو داسې یو کار دی چې یعنی یو امیدواري او هیله مندي د طالبانو لپاره پیدا شوه، او هغه کسانو چې خپل غږونه، هغه خویندو دا د ښځو د حقوقو مدافعینو چې غږونه یې پورته کړي وو، هغې هم په مجموع کې د خپل د تپو تلاش او د خپل ازادۍ د بیان نه په استفادې سره هغه یوه نتیجه ولیدله چې یو څه وشول. یعنی او په زمین کې په خپله د ناروې په هغه بګراوند همداسې د تاریخي بګراوند چې کله په کولمبیا، سودان او جزایر کې هم دې مداخلې کړي دي، هغه لپاره د سولې د راتګ لپاره هغه مثبتې پایلې لرلې. نو دا هم د هغې یو تاریخي بګراوند دی چې دی ویلري. په مجموع کې سړی چې ویلی شي چې که طالبان دغه خبرې چې دلته ورته وړاندیز وشو چې تاسې به داسې کوئ، دا به کوئ، دا به کوئ، دا ومني او دې پلو ته نړیوال هم هغه نو طبعا نو یو څه څراغ، یو شین څراغ به د طالبانو لپاره روښانه پاتې وي چې دی او د دې نه تیر شي.
تاسو وایئ چې طالبانو ته هیله پیدا شوې ده، د طالبانو ویاند او د اطلاعات او کلتور د وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم په خبرونه کې راسره ملګری شو، دوی ته شرح خلاص وایم. مجاهد صاحب، د کومو پروګرام تر اوسه پورې اورېدلې وي یا مو ځینې برخې اورېدلې وي؟ د اوسلو غونډې ته به راشم. د اوسلو په غونډه کې بهرنیانو طالبانو ته څه وویل او تاسو څه ژمنې وکړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی خو تاسو ملمنو او دار از ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. د اوسلو غونډه د اسلامي مارس لپاره او د افغانستان لپاره یو ډېر ښه فرصت و. لمړی ځل بعد د تحولاتو نه چې موږ په اروپا ته یو رسمي سفر درلود او هلته مو په ډېره لوړه پیمانه باندې له هیوادونو سره او جهاتونو سره لیدنې کتنې درلودې. د غونډه کې بېله شکه چې زموږ هم پیغامونه وو چې نړیوالو ته مو رسول دا اروپایانو ته او امریکایانو ته او خپلو هغو افغانانو وروڼو ته چې هلته اوسېږي یا راغلل، د هغو سره مو خپل نظریات شریک کړل، بېلابېل اندېښنو ته مو ځوابونه وویل، تجویزونه وو او ځینې نظریات او مشورې وې، هغه مو ټولې واورېدې. او بل دغه هیوادونو هم خپل خپل ملاحظات درلودل. اسلامي مرته استازي وسو کولی چې دوی ته قناعت بخش ځوابونه ورکړي، همداراز تعهدات او ژمنې وسوې. د میغو لخوانه هم زموږ لخوانه هم هڅه کوو چې دغه بهیر به دوام وکړي او د ښو پایلو انتظار.
مجاهد صاحب، په مشخص ډول څه غوښتنې خارجانه وکړې؟ فرضا یو دوه درې که تاسو توضیح
کړئ. د دې غوښتنې محدودې وې. یو داسې حکومت لا هم شمولیت زیات دي او هم شمولیت دي، او بل داسې د ښځو په مورد باندې دوی اندېښنه درلوده، د یو د کار او داراز د تعلیم په برخه کې د ښځینهو لپاره اسلامي مرد خپله ستراتیژي او خپل پروګرامونه چې دوی سره شریک کړل، چې دا اوس هم موږ هڅه کړې چې نظام کې شمولیت ولرو. دا سرپرست نظام په دې معنی ده چې د اضلاع تکمیل او لا تفیل لپاره هم هڅې روانې دي. دا زموږ د هیواد او ټولنې اړتیا ده، هڅه کوو چې دا اړتیا پوره شي او نظام ډېر جواب ورکړي. بل اړخ ته د ښځو د حقوقو برخه کې موږ ژمن یو، ټول هغه حقوق دي ښځې لري او هغه ورکول کېږي. البته د اسلامي ارزښتونو او د افغاني ټولنې د ارزښتونو په چوکاټ کې او د موږ کوم د اوسني حالت سره راغلي هڅه نوي دي. هڅه کوو چې ټول ته پروګرام جوړ شي، پرزیدت تای شي او یو لایحه او طرز العمل منځ ته دا بکی. یو د تعلیم برخه کې هم زموږ ژمنه موجوده ده چې ان شاء الله دا پرابلم ته به حل لار پیدا کیږي او پر اتم کې به موږ دا ستونزه نه لرو.
مجاهد صاحب، فکر نه کوي چې د نړیوالو سره د طالبانو د پلاوی دغه ژمنه، یعنی یو ډول ډیر نه دی منل شوی؟ که چیرې ډیر منل شوی وي، د امنیت شورا په غونډه کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش دا خبره نه کوله چې طالبانو له دې موقع استفاده وکړي او د نجونو میرمنو بشري حقونو ته درناوی وکړي؟
نه، دا خبره دی غوښتنو دوام وسیدي. هلته هم دوی دا غوښتنې مسلمه هم درلودي او هلته هم ممکن دی سرمنشي لخوا نه هم مطرح شوی وي. ولې دا په دې معنی نه دي چې هلته غوښتنې نه دي منل شوې. غوښتنې هغه څه دي د افغانستان ټولنه د شان ته اړتیا لري، چې دوی تشویش لري. موږ خپلې ټولنه نه بزګورو د خپلو خلکو غوښتنې درکوو، خو بلې خواته د اسلامي مرد غوښتنې هم د ټولنه دعوې د اروپای اتحادیې د غړو هېوادونو نه د امریکا نه او د افغانستان کې مداخله ګرانه رول ونه لري، باید د همکار رول ولري. او بلته وي چې دلته د افغانستان د خلکو ازادي او استقلالیت او خپلواکي دا په نظر کې ولري، غوښتنې باید هغه څه مطرح شي دي هېوادونو د افغانستان پورې اړه لري، نه د افغانستان د ملت او ولس او نظام پورې اړه لري. بل ازاد چې دلته زموږ پیسې کنګل شوي دي، اقتصادي تحریمات راغلي دي، هغه ستونزې پیدا کړې دي. بشر د حقوقو په اړه د بشر د دورونې سبب ګرځېدلې دي، هغه چې دوی د حقوقو دعوه کوي. دغه شان مطرح شول اله داسې پرمختګ ورکړي.
البته د پیسو په برخه کې هغوی د راپورونو لمخې نه دی ویلي چې دا پیسې به بیرته طالبانو ته ورسپاري. اخلي نورستاني، د مجاهد صاحب د خبرو په ارتباط ستاسو نظر څه دی او تاسو اوس له دوی څه پوښتنه لرئ؟
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم جناب مجاهد صاحب ته.
زه فکر کوم چې هغه مسائل چې مونږ او تاسو په باندې خبرې وکړي مجاهد صاحب هم یو ځغال اند نظر ور باندې درلود. زما سوال د مجاهد صاحب نه هم ده، البته د چې دیو دغه کوم ژمنې چې نلته په دې وسلو په کانفرانس کې وشوي دا تعهدات وسپارل شول بین المللي ټولنې ته، او هلته چې د ښځو نمایندګانې او د مدني ټولنو نمایندګانې هم وي، د دې ژمنې واقعا په رسنیو کې مونږ واورېدلې، څومره به دا ژمنتیا انشاءالله زر عملي شي او دا به عملي جامه واغوندي چې دا د میرمنو خاطر هم جامه شي؟
مجاهد صاحب تاسو څه توضیح ورکوئ؟ اغلی نورستان
بلې مننه کوم، مننه، سلام علیکم. وعلیکم السلام. اکسی موضوع دا چې موږ هڅه کوو دغه پرابلم ته رسیدګي وسی، نه د دې لپاره چې هغه غوښتنه ده یا د باندې یا افغانستان د وادونه دا غواړي، بلکې د افغانستان خپل ټولنه هم دا اړتیا لري او دا خپل د ملت غوښتنه ده، د ولس د برخې غوښتنه ده، سترګې نه شي پټېدلی. موږ د دې لپاره انشاءالله هڅه کوو د ټول رسیدګي وسی نظام حالی ځلې کې دا اوس دوه درې ورګارونه په دې بوخت شي، د دې لپاره سهولتونه ایجاد شي او هغه لازم تدابیر ونیول شي. دا تشویش صفر او انشاءالله ستونزه به په راتلونکي کې نه لرو، ولې اصل ابتدایي دي، اصل اول دي، او اقتصادي مشکلات او ځینې نور مسائل هم په دې کې لاس په لاس کېږي چې دا ستونزې را ایجاد کړي وي. ول طرف یې دپاره ټول ژمنتیا هم شته او انشاءالله تاخلو.
مجاهد صاحب مخکې په خبرونه کې د پانتون استاد زیارمل صاحب دا خبره وکړه چې د اوسلو په غونډه کې د متقی صاحب په مشرۍ هیئت ته دا خبره وکړه چې په تعیناتو کې باید طالبان دقت وکړي. مثلا دوی دا مثال ورکړو چې څنګه ممکنه ده چې د افغانستان بانک رئیس یو مولوي صاحب وي، ځکه خو یو تخنیکی پوسټ دی. په دغه برخه کې د نړیوالو غوښتنې هم شته چې په حکومت کې باید ځینې تغییرات راشي. څنګه آیا ممکنه ده چې په دې برخه کې ځینې تغییرات رامنځته شي؟
دا ادارې ځینې تخنیکی دي، په غوږ کې په کپاول رده کې نه، په دوه مرده کې تخنیکی خلک ګمارل شوی دي او دغه د ورتاونه استفاده جریان لري، هم مالی وزارت، هم بانک، هم داسې مخابرات، هم تجارت، هم صحت او هم پلان وزارت مختلفو برخو کې خپل ور وساتو باندې تا وای نو وردی په دغه کې د مؤمنانو په ساتو باندې همکاران لرو، هغه تخنیکی خلک چې تعهدات پوره کولای شي او یو اداره چلولې. او بل دا د ستلته ډیر مهم شی دی چې ځینې ادارې مخکې فساد شاهد وي، مخکې د مدسې بے باوري مورد ګرځېدلې، اوس دغه بے باوري منځ وړل او ادارې د فساد او لغ اختلاسونو نه خالی کول دا ډیر مهم ده. او اوس هم څوک په بانک کې مسولیت لري، هغه د شل کال زموږ په مالی برخه کې مسول پاتې شوی ده. نو زه فکر کوم چې رسیدګي کولای شي دا اوسنۍ اقتصادي ستونزې دا د دې وجنې چې بانکي څوک نشته، بلکې دا د دې وجنې چې د باندې نه بندیزونه لګېدلې، بانکي ستونزې، تحریمات او ځینې اقدارات د افغانستان د خلکو سرمایه تحریم شوی او کنګل شوی، دا مشکلات ایجاد کړي. نه دا چې په بانکي اجراءات نه بانکي موږ ښه قدرونه لرو او ټول په کار دي، دا اوس د ناروی په سفر کې هم د موږ د بانک د فلور کړی ایاست هغه شامل او د افغانستان خلکو
زمندګي کوي. مننه. په خبرونه کې د ولسی جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولي هم را سره ملګری شو. اصولي صاحب مننه. خو په خبرونه په پایل کې ستاسو ټلیفون نه روخ کیدو، خبرونه ته شر اخلاص. اصولي صاحب د ناروی او د امنیت شورا په غونډه کې ل طالبانو ځینې غشتنې وشوې، ځینې توصيات مجاهد صاحب ورکړل، تاسو د طالبانو له حکومت څه غشتنې لري چې دوی باید څه شان مراعات کړي تر څو نړیوالو سره ستاسو په باور باندې د دوی روابط بهتر شي؟
سلامونه تاسو ته، د خبرونه غډونوالو ته او د رادیو اوریدونکو ته الله پاک وکړي چې په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ ټول هیلې لرو، همداسې زر همداسې یو حکومت دا دوه درې میاشتو کې ایجاد شي چې دنیا ته هم د منلو وړ وي. زما په ان باندې، زما په فکر باندې د اوسلو غونډه او د ملل متحد غونډه دا څرګندوي چې افغانستان نړیوالو د نظر نه دی غورځولی او نړیوالو افغانستان ته فکر دی. بل برخه افغانانو ته متوجه کیږي تر څو دنیا په رسمیت وپیژني او وکولای شو موږ په افغانستان کې آرام، آزاد او یو څه په اقتصادي لحاظ د افغانانو ژوند هوسا کړو. هغه دا ده چې طالبان او فیلی سرپرست حکومت ډیر جدي باید په راتلونکي کې هر هغه څه وکوي چې د دوی څخه اسلامي نړۍ او نور دنیا د افغانانو د ژوند بهبود لپاره غواړي. ځینې په لاندې ردو کې په افغانستان کې که دا سوالم پیدا کیږي چې ولې دنیا زموږ څخه په افغانستان کې غواړي، خو داسې ده چې افغانستان یو ډیر غریب وروسته پاتې هیواد دی او دلته دولت جوړونه او بدبختانه زموږ د دې ملي وحدت خچبر کېدل دغه هرته زموږ خلک او ولس رسولی وو چې د یو سره هم په فساد کې ښکیل کړي وو او همې ښه او بد ټول سره لړلي وو. نو زه دا فکر کوم چې طالبان باید د پراخ بنسټه حکومت په نوم باندې کومې غوښتنې چې دنیا ورڅخه لري هغه تر یو حده پوره کړي. پوره کول یې په دې معنا چې کم کدرونه چې دوی ځای په ځای کړي دي دغه کدرونو ته ځوان نور کدرونه ور اضافه کړي. د ښځو حقوق په رښتینی ډول لکه څنګه چې شریعت ورکړي دي په همدې ډول د مکاتبو د زر پیل او په کابینه کې یوې ښځې ته د ځای ورکول تر څو دنیا وګوري چې طالبان او نوی حکومت
یعنې اصولي صاحب وبخښه اصولي صاحب ستاسو مطلب دا دی یعنې کابینه کې که یوه میرمن راشي یو ډول نړیوالو ته د قناعت وړ شي. مجاهد صاحب څه فکر کوي چې آیا له نړۍ سره یو سیاست نه دی پکار؟
بله دا ضرورت او اړتیا د سیاست پم کیږي او د خپل ارزښتونو چوکاټ کې به مراعات هم کیږي او بل هغه څه په نظر کې ول کیږي چې موږ ټولنه اړتیا لري. ما مخکې وایي چې ټولنه ډېره مهمه ده، د خلکو غوښتنې مهمې دي، موږ د خلکو سره په تصادم او په ټکر کې رانه شو. هغه نظامونه چې خپل ولس سره په تضاد کې وو هغوی بریالي نه وو، هغوی مشکل سره مخ دي او د نړۍ سره قناعت کول ضروري دي. خو حتم روانه ده چې
مجاسبو بخشی په د افغانستان په سیاست کې هر وخت یو کار دی چې څوک په پخوانی نظام باندې انتقاد کوي ل ادمه تر دې ده مده قصه په یو ډول باندې روانه ده. په نور نړۍ کې څوک په خوانی نظامونو ته نور نه ګوري، ځان ته ګوري، ځان کې بدلون راولي او په ځان کې تغییر راولي. تاسو له د ازادي رډول لاري له اوریدونکو سره سره ژمنه کوي چې په راتلونکو درو میاشتو کې به د طالبان پوسنی نظام کې کوم بنیادی تغیرات راغلي؟
دغه موضوع چې د تیر نظام باندې څنګه وای موږ هم ډېر څه نه دی ویلي او خپل کار کوو. مهمه ده تعداد چې موږ کړن لاره به څه وي، موږ به خلکو سره څه وکړو، د خلکو غوښتنې څنګه په نظر کې ونیول شي. او راتلونکي درې میاشتې کې به ان شاء الله موږ د بهبود په طرف روان یو. لا څه خو اداره هم سرپرست ده، هر ورځ د تغییر او تبدیل امکان هم شته او بل د قوت او د بهبود لپاره کار روان ده. او بیا هم دا د اسلامي مرد مشرتابه د پرېکړې پورې اړه لري د څه تغییرات به ول چې مشخص زه نسم درته یادولی ځکه زه په حالات کې درې میاشتې وروسته راځي پیشبیني نسم کولی. ولې ویلی سم چې حالات به بهتره وي او قناعت به حاصل سوی وي.
یعنی مجاهد صاحب یعنی سرپرست اداره به لري شوي وي اټکل کولی شي؟
نو هیله ده چې داسې وي او حکومت ډېر قوي سوی او ښه سوی وي او ځواب دی سوی دا چې پېشبینی کېدای شي وسو کولی. ولې دا د هغه حد څخه بیا ډېر زموږ د مشرتابه د پرېکړې پورې اړه نیسي چې سړی قاطع نه شي ویلی.
او د مکتبونو په برخه کې څه ژمنه کوي د نجونو د مکتبونو؟
دا د موږ تعلیمي ادارو او د عالي تحصیلاتو ادارو بار بار ویلي دي چې هڅه روانه ده چې راتلونکي کال لپاره دا ستونزه حل شوي او دوی ظرفیتونو باندې هم کار کوي او پروسیجرونو باندې هم اوس ستړي دي لګیا دي.
ډیره مننه ذبیح الله مجاهد چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. هوا عالم نورستانی له تاسو څخه مننه کوم. اصولي صاحب له تاسو مننه کوم او بخښنه غواړم چې په خبرونه کې مو لږ برخه را سره واخیسته. او زیارمل صاحب له تاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.